کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه دراورو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په غور ولایت کې د دوه ښځو په ګډون و کسان د یو فلاین کوچ موټر د اوښتو په پیشه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیشه پرون مازیګر په شهرک ولسوالي کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغه د پیشه علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بم چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتون کې ډلې ته په اشارې ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلو د دغسې حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. د فوټبال د نړیوال جام په دوام کې سبانه بله ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راست فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوځي. تېره شپه په یوه په زړه پورې لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لومړي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پای لوبې ته ووت. تېره شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلورو غوره ټیمونو ته لاره ومونده. او د کوربه استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په موخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربه استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شوې وه د 419 منډو په توپیر استرالیا بری پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاڼیو کې په ترتیب 1509 نیوی منډې وکړې، خو دواړه ځلې ټول لوبغاړې ونه سوځېدل. ویسټ انډیز بیا په ځواب کې ښه توپ وهنه ونه کړه. په لومړۍ پاڼۍ کې په 214 او په دویمه کې د 409 نیوی ټارګټ یا هدف په تعقیب یوازې 9 منډې وکړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې تریویوس هیت او مارنز لیبی شاهد سلیزی جوړ کړې. په دې لوبلړۍ کې د استرالیا لوبغاړی لیبی شاهد د درې سلیزو پر مټ ټول ټال 1502 منډې وکړې او غوره لوبغاړی ونومول شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. د ازادي رادیو خبرونه د زموږ د ویب پاڼې لاره هم اوریدای شي او هم مو مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د روان خبرونه په دوام کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي له طالبانو سره په هر راست عمل کې باید بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په کابل کې یو شمیر رضاکار او ځوانانو د ژمي له سړې هوا د خلکو د ژغورلو لپاره کمپاین پیل کړی. هغو نجونو ته د 12 ازموینه څنګه وه چې یو کال په کور ناستې وې او په نړۍ کې د کرسمس لپاره تیاریانې نیول کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي افغان جونیو شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بی دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس وستنن په خپل ټویټر پاڼه کې لري له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونو مرکزی ځای ولري. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ توماس ویسټ وای افغان جونیو او خوځې په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویسټ دا خبره د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړولو او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزي ځای ولري. پرون د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. یوناما د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسنۍ ناوړه بشري وضعیت په اړه خوتلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د بشري حقوقو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سولیز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر باندې لیکلی او کاده د بشري حقوقو لنډیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دی یاد کړي او یوازې د ښو اړیکو جوړولو او له افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
یو شمیر رضاکارو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل شوی ټاکل شوی دی اویا کورنیو ته مرستې ورسوي. دا رضاکار ځوانان مخکې له دې هم توانېدلي چې د سړک د سر ماشومانو ته د جامو د راټولولو په کمپاین کې 200 ماشومانو ته تودې جامې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر اړې کورنۍ له سړې هوا او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دولتکای مز بینانی میمره هیڅ چیز نداریم، یک نیم سال است که شوار مکوم است.
د شپږو ماشومان مور نه هیڅ چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلي وای خاوندې له دوه کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالی ملاتړ نه لري. ناهید شکایت کوي چې لدی او نور اړمنو کورنیو سره مرستینه دي شوی.
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري، هیڅ هم نه لرو. میړه میله دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولتداران باید مرسته راسره وکړي، کنی اولادونه می مري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپل ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري.
د نن وای میشینو پاین نن چار نن بالا نه میکنو.
راځي هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وای خاوندې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زه له خپلو خلکو او له خپلې ټولنې غواړم چې راسره مرسته وکړي. د میړه مې لاس او پښه پرې شوي دي. وکیلان راسره مرسته نه کوي. زه ټول ورځ نانوایی کې ناسته یم. څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه څلور زره کرایه ورکوم. پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان مې اوس ناروغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخښي په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومیږي وایي یاد کمپاین یې په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې لا بیا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بېوزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو، او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی، او انشاءالله چې همداسې به وي.
د ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا 15 ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکار ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا 100 ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وبېشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې، او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ډبلیو ایف پی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، او هره میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په 4 زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي، او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 1000 افغانیو وپلورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 بلیون افغانیو په لګښت یو منځني شونسي ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې په مرسته جوړه شوې او سلګونو زده کوونکو ته سرپناه برابره شوې. په خو د یاد شونځي زده کوونکو تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو او بدو شرایطو کې درس وایو. په دې اړه دا راپور
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موړي منځني خونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو خونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالی مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی، او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه 4 سرته رسېدلي دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمبونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي که هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی، او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسی بهیر د خند او ځن سره نمخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند مونی منځنی خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري، او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په درشل کې د کریسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیراو پیور تود کاروبار پیلېږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
یو کا کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کریسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړي ونې اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کریسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د ډسمبر په 15مه وي اخلي. د کریسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه یې هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $60 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکي باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کریسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسورې ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې مېرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کریسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبوي به سړی هېڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like this having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خور اختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضررونه هم په ګوته کړي. لدی ډلې دا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړل مخکې پاکې نشي خایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتریوي او نزيات دا ونې کې خودل شي خایي د مولډ یا کپک د تولید عامل شي چې بیا به لوی سر خوګای جوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخلا ساجی رادیو اور 12 پجی او ول 10 دقیقې شو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نور بسته لرو، خو د څو شپې وروسته په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو د افغانستان مسائل پکې ګو او دراورو. همدارس په یو راپور کې به ووري چې هغو نجونو ته د 12م آزموینه څنګه بچي یو کال په کور ناشتي وي.
لا خبرونو ور اخوا
میل آنلاین د یو افغان ډاکټر په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټر چې اوس په ایتالیا کې اوسې هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخ تر دی چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکا لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شه امکانات برابر کړیو. خو د دوی هوسا ژوند د 2020م د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری ل دی بیری چې د 1990 میلسیزی پښان به بیا شزی ل کار او تعلیم منشي د 2020م په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپل ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه په راتلونکو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډای ورسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار ورسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورسپانه لیکي: طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درسته نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار ورسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلق وایي: باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي، او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري. طالبانو له وخت رسیدو نشته شپارس میاشتې وروسته په یو ناببره اقدام کې له غونجونو آزموینه واخیسته چې په 12مو ټولګي یو کې وي، خو شونځیو ته د تګ اجازه نه ورکړی شوی. د آزموینه چې بل چانس نه لري، د 12مو ټولګي څخه د نجونو د فارغولو یو غیر معمول آزموینه و. خو غونجونو چې دا آزموینه ورکړې ده، په دې تیر یو کال کې په څه بوختی وي او هغه جنې چې لزده کړو به برخي وي اوس څه بوختیا وی لري. په دې راپور کې مو له هغو جنو سره خبرې کړې چې اوس یې د زده کړو په ځای د نورو مسلکونو زده کړې ته مخه کړې ده.
خوش داشتم، علاقه شده داشتم، داشتم موهم ژورنالیزم بود که میخواستم کامیاب شوم و او را بخوانم و در یکی از تلویزیون.
خدیجه هغه پیغله ده چې غوښتلی خبریاله شي، د کمرې مخې ته ودرېږي او پر تلویزیون راښکاره شي. خو څه باندې یو کال کېږي چې ټوله خواري یې داده څو وکولی شي د کالو ګنډلو ماشین په ستنه کې تار واچوي. خدیجه وایي د خیاطۍ زده کړې ورسره مرسته کړې چې د ښوونځي نه د پاتې کېدو غم پرې غلط کړي.
اوس ښه ده، دلته یوه موسسه راغلې ده او موږ ته خیاطۍ را زده کوي، او هغه خالیګا چې زموږ په ژوند کې ښوونځي نه د پاتې کېدو په سبب رامنځته شوې ده، هغه ورباندې ډکېږي. دا زما لپاره ډېره ښه ده، که څه هم زده کړې خپل ځای لري او کالی گندل خپل ځای، خدا چیز ورته خپل ډیره خوشاله يم.
شخصا ما زیات خوشاستم.
په کور نست یو خونځي تنته کې د خدیجه په څیر ډیر انجونی اړکړي چې یو کسب او مسلک د زده کړې په فکر کې شي. د طالبانو راتګه له فرشتي لوی انزورګره جوړه کړي ده. غا په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکې و چې د خونځي دروازې وټړل شوې. فرشتوای انزورګری ته مخه کړه او اوس په دې برخه کې شاګردان لري.
مثلا مکتب خونه میشه، ولې ما
د خونځي په سیر خونه کیږي، مګر هغه څه چې اوس په لاس کې لرو ل دې سره مخ ته زو او شکر په باسو او یو څه زده کړو. زه درته مثال وایم چې زه به خپل اتلم انزورګری به مې زده کوله او اوس مې دوم راسته کړی چې په دې برخه کې استاد یم. دا زما لپاره یو ښه کاری پرمختګ دی او همدارنګه مونږ ډیر وخت پیدا کړو چې فرهنګي کړنې تر سره کړم او ډیرو نورو موسسو سره کار وکړم.
زیاتره دیگه ایران انجام بیتیم.
مهنا زمانی بیا په کابل کې وبل انزورګره ده. هغه وایي په تیر یو کال کې چې خونځي ته لتګ محرومه شوې ده، د کورنۍ او ټولنې لخوا تر فشار لاندې ده چې باید واده وکړي. فرشته وایي: زما ډېرې ټولګیوالې کورنۍ او واده کولو ته مجبور کړي دي.
در یک سال اخیر شاهد خیلی سختی ها
په تیر یو کال کې د ډېرو سختو او فشارونو سره مخامخ وو. تیر کال لستونزو ډک وو. زیاتره کورنو خپلې لورګانې واده کولو ته مجبوره کړې دي. په ټولو انجونو باندې هم د کورنیو او هم د ټولنې لخوا فشار ډیر زیات وو، خو زه پوره باور لرم که چرته مونږ په ګډه هڅه وکړو کولی شو د بریالیتوب لوړو قلو ته ورسیږو.
زهره چې د فرشتې په څیر بل انزورګره د وایي هیڅ کله انزورګری د خونځي تشه نشو ډکولی. هغه وایي د کورنیو لخوا په جبري توګه د هغو نجونو ودولو ته اندېښمنه ده چې له خونځي محرومې شوي دي.
درست است که نقاشی یک هنر هست، یک هنر
سمه دا چې انزورګری یو هنر دی او هغه هم ډیر ښکلی او رنگین هنر چې ټوله دنیا پکې خخکاری. خو دا ښکلا هیڅکله له ښوونځي څخه د محرومېدو او خالیګه نشي ډکولی. له کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی دي، زیاتره کورنیو خپلې لورګانې واده ته مجبوره کړي دي او دا ټول زموږ د ټولنې او افکارو پایله ده.
خانواده هایشان و جامعه و اجتماع ما
دا لیندې پشپړسمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ټول افغانستان د دولسم ټولګي وزده کوونکو نجونو څخه کانکور ته ورته یو آزموینه واخیسته. د دې آزموینې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې یوې ناوې په دې آزموینه کې له خپلو سپینو جامو سره ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دې ناوې دا کړنه تعلیم او زده کړې سره د افغان نجونو او کورنیو د مینې د یوې نمونې په توګه یاد کړی و. که څه هم له زده کړو محروم شوي یو شمېر نجونې د کورنۍ لخوا واده کولو ته مجبورېږي، خو په تېر یو کال کې د هغو نجونو شمېر کم نه دی چې په ګڼو نورو لارو چارو یې هڅه کړي چې نوي مهارتونه زده او په خپل ژوند کې د تعلیم هغه تشه ډکه کړي چې د طالبان لخوا د نجونو د ښوونځیو تړلو رامنځته کړې ده. نوریه حکیمی یو بل هغه زده کوونکی د چوای د خونځي څخه پاتې کېدو پر ذهني فشار زیات کړی و، نو پریکړه یې وکړه چې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړي.
دینی کمرغه د څلور میاشتې زما انګلیسی کورس ته زده کړې مې دي، ژبه مې زده کړه، د نور ملګري مې پیدا کړل، سنفیان مې پیدا کړلې، لږ د پخوانه مې بیا لږ روحیه را تازه شوه، لږ مغه شوه. نو د هغې ټولو تر څنګ یوه ناهیلي بیا هم راسره شته ده چې نه پوهېږم چې بیا به ښوونځی شروع شي نه به شي، موږ به راتلونکی ولرو که مې ونه لرو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واک منېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. نړیوالې ټولنې په تېر یو نیم کال کې پرله پسې له طالبانو څخه غوښتي چې د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او هغوی دې پرېږدي چې کار او زده کړې وکړی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وړم ورځ په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په لیدنه کې ویلي و چې د طالبانو نړیوال مشروعیت په افغانستان کې د دوی لخوا د ښځو نجونو د حقونو په رعایت پورې تړلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. راوی منانی زبر د زابل ولایت شمزه دول سوالی د چلګي د کلی وشدل کوي. ساز د ازادي رادیو کارکونکو او دونکو ته سلام وایم. ورور بعد سلام اسه مخکې مرتاج ته یو خبره کړي او پیغام پرې شو چې بعد موږ شمزه تنبه نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندې وخت کې جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې اغه سلام تمبره تور غوی او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکي دا اتنه ته جوړه کړي مرکز ول سوالی کی هم به څه خلک په تکید دي نه تل پانه دغه سره هیڅ څه نه لرو تاسو دغه پیغام اتنه خپور کی تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات د درش پوری د صحه د خامد د حکومت څخه د هله د دار دوت چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غمول نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا څخه ما ځان لرته ولې
مسری کنا کې ډیر د وبو د دغه خوا څخه ډیر منطقه وچ ده نو خپل خو نه کښ لره من ځکه لره من موږ غواړو چې موږ ته د مسری د خوا ته کومک راورسیږي موږ ډیر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو پوری دوام کوي اوس هم چې دولس بجیاو دیرشته